راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې 25 دقیقې بحث لرو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې ده. د یو نامه په راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویل شوي چې د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 میلادي کال د مې تر دیرشمې پورې 3,004 اویا کسانو ته په دې هیواد کې مرګ ژوبله اوښته چې په هرو څلورو کې د یو لامل همدا بمونه ښودل شوي. یو نامه په دې ډله کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,095 تنه ښودلی. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله په ګڼ مېشتو سیمو کې له هغې ډلې عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې اوښتې ده. یو نامه ویلي د طالبانو له بیا واکمنۍ سملاسي وروسته د داعش خراسان څانګې لخوا د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د ماشومانو د حقونو ملاتړي سازمان یا کیدز رایټس په خپل تازه درجه بندۍ کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په نوم لړ کې ځای کړی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه ځایونه بلل شوي. د دې سازمان درجه بندۍ چې پرون خپره شوې، افغانستان د جنوبي سودان او چاد وروسته د 193 هیوادونو په نوم لړ کې 191 ځای نیولی دی. کیدز رایټس په افغانستان کې د طالبانو لخوا په افغان نجونو د زده کړو بندیز ته اشاره کړې او ویلي دي چې تعلیم د هر ماشوم بنسټیز حق دی او ښوونې او روزنې ته د نجونو له لاسرسي څخه انکار نه یوازې د دوی د تعلیمي امکاناتو بلکې په ټولو برخو کې د هغوی د هر اړخیز پرمختګ، حقونو او خوندیتوب په اړه رښتینې اندېښنې راپورته کوي. د پاکستان پوځ درې لوړ پوړي افسران د تېرې میاشتې د بلواو او تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاتې راتلو له کبله له دندې لرې کړې دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري پرون دا خبره لون ته وکړه، خو د لرې شوو افسرانو نمونه ونخیستل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مرستیال مشر احضار کړی. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني چارواکو اندریو شفر ته د ولسمشر جو بایدن او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د ګډې اعلامیې په تړاو اعتراض اورولی دی. په اعلامیې کې له پاکستان نه غوښتل شوي وو چې تر هغې ډلې باید له خاورې د حملو لپاره استفاده ونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیر ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلوال بلوا کې ښکېلو د بښنې وړاندیز تکرار کړ، خو د هغوی قومندان یوفګینی پریګوژن ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژن سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کېږي. طالبانو د تیرې سیشن بی پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی و د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهترلام کې دی و جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت له مخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. میلمانه مودي د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خره خلاص توي خغلې مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیز صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نو کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلی. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث داشت. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفاف اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دغه کم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقل نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري، لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي، او د دې ترڅنګه هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچېره عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کتاب لیدل، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځان فکر راولي، او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، مننه مسبا صاحب. عزیزی صاحب، تاسو ته درځو لکه څنګه چې مسبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایئ؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د ورسته سرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدم کې د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم، او د تاون ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه راکړې دي او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی دا څه نه دي چې دا مولا هیبت الله دا څه اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخر زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوقي اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مزباسه هم یادونه وکړله، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیماً ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوي دي، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېدی، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د 2 میاشتو په واکمن نیکی داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق له اخره مجرم نه دي. حق وقت بالاخره نفر مجرم بالاخره گنال کیجی چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره د حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسل، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوی وي. وروسته فیصله مولا هیبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې وروسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
تراکم جدیزه توضیح درکم.
بله
داسې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او پدې کې درې محاکمه کې محاکمه ابتدایي کړي، مرافعه کړي او استیناف کړي. پدې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي، او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق به الاخر قصاص وکي، اغه تعزیر وکي، اغه لاتو کوب وکي، او یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی به الاخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چې په صورت به حاکم باندې به الاخر حق تسان اتفاقا ناپو خلقی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی او در مدنی قانون پا مانده، در جزایی به احکام باندی، در اسلام پر اونا که حقوی باندی نپویدید. هر شک شهقوی تا بلاخره فکر و چی دا بلاخره متندی، بلاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتی گید.
منان عزیز صاحب، مصبا صاحب کراشو هم دغه خبری تا چه مخی عزیز صاحب یادونه وکرله، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري. دلته څو خبرې دي. که د حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخه وکړو، حقوقي مشکل په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره د 108 او 109 آیات کې دا بحث واضح شوی ده، او دا شرعی نصوص دی، دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسی بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازاتو کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګڼو، دلته څو اساسي رکنه دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقله قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقله څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهمه ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 1902 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې، د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې ترڅو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار که چیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تاوار ته نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې ده چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کړي، چې هغه ستره محکمه ده، عدلیه وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده. دوی مدافع وکیلان انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانېدی او مستقل انجمن جوړ کړی و، 15-16 وکیلانو کار کوي، دا مدغم که بیرته عدلیه وزارت ته لکه پخوا هم اندسي و. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرفه کړی ده، یو ضعیفه نهایت جوړ کړی ده. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کسه قاضیان چې حکم په عادلانه توګه د رایو پر بنسټ صادر کړي، هغه تللی ده، یو کس قاضي ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دي، له مدرسې فارغ دي، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې. دا ستونزه ده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل په نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لویه جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناس ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه په 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولاړل په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې.
او عدالت نشته امینه دلای مننه مس با عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشری حقوقو ډلو من جمله د برکن نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم نه دي مراد کړي. دلته خبره دی کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی، بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلې دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو د بحث قطع کوم. موږ اتهام نه واردو، ناپو خلک که تاسو ورته وای، همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کاو، د عدالت کلک ملاتړ کاو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
دا سیمه نه دا سیمه دا سیمه موږ ډیر راپورونه درلودل کچې
اجازه راکې چې ما خبر خلاص شي بیا به تبصره وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد وو، تقاضا کې هم فساد موجود وو، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نه کیده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی. اوس یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي، شریعت درسې وایي، دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد ده زنا حکم ده شرب خمر ده لواد ده طول بالاخره جرائم چی دی به شبهات که بالاخره دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دقا نلری، یعنی باور نلری. هر صبح چه حقوی تا به صلاح ده متهم پا شکل حقوی تا لاسرافی حقوی ایل به صلاح به اصطلاح محاکمه سلاسی نهد، ایل تحقیق نهد، ایل وکیل مدافع نهد، بلاخت تحقیق باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدقیقی دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق توجدید ده دین اصلی رسالت ده پیغمبر اصلی رسالت ده خلقو ده احیادی، یعنی ده حیات کتکوال دی، ده اساسی مقصد ده شریعت ده حیات کتکوال دی. داست ندی که بالاخره خلق به سلا وجشه حیال داست تاییده که دو بلکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب فا قرآن که دار ناقلی دیشگه به سلا پا قصاص باندی پا دول بل خلق بلکه حیات به سلا حیات به فتو که امکنان شویدی مگر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایت کاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زی سلا پا اساس باندی مجرم کنال کشی پا خوی باندی قصاص تدیقیش نیده هر متهم که بالاخره به دیز لطای مراحل نه بالاخره پا خوی باندی قصاص تدیقیش
من نه مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پوښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه ښایي مختلف تفسیرونه وکړي، او دا ډېره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغل رو پیروان لرو، دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده. افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو. د مدنی مواردو کې منګه د مدنی قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو، د څلورو فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفی فقه پیروان دي، د حنفی فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1923 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې وزر اولس کې نافذ شو، او د دینه مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي، ولی ساده شوی دی. اوس من خیاب بل مشکل داله رو چه دغه وست چه ورسره مخامخ یو کنه چه ده منگا ملا قاضیان نن سبا پا مختلف و منابع و بانده دوی حکم کهی چه پده رو مورده که ده خپل ذهن نم حتی حکم مکی بس یو چه پا کرا ولی وست مثلا شرح مجلت الاحکام سیده شرح مجلت الاحکام دغه ول اساتل اسو مادی چوی د په دغه جریان کې هم مرتکلی، مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی، نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره چې په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالات شته دي.
ډیر وخت نه
لري
ډیر وخت نه لري کله زر لاندې کې مهرباني
او نو وسته موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوها نه لري هغه شته. یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده په اندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو هم داستون زه هم دغه کړه.
من نه مزبس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې یو سلو پنځه یا کسان په اعدام محکوم شوی دی. آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا د دا یوازې په حاکم نه دي چې تکا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت کې په حتی په قریجات کې په متوجه خارونه کې په ولسوالي او چې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم من بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید. یعنی داستی دارد یعنی دوست بده نو بدی وضعیت خداستی بد حالت دیچی یعنی چون مملکت دیده و دخلا ده قانون موجوده بلد. قانون اساسی نشته، حکم تقتضا نشته، پارلمان نشته، شورا و مرکز قانونگذاری نشته، هیچ چی نشته. یعنی ده حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دارد دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن رته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامه ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګان او عملي کېدل څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
داسې دي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې دا جریان همداسې به اصطلاح کارونه بالاخره جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیزه لري، روحن بد اغیزه لري، فکرن بد اغیزه لري او به اصطلاح د احساساتو لخوا نه بد اغیزه لري. د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلق په یم نه، مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه دنه کیږي. دا مشکل دا دی چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقې او ذوق او د بسرا سوء برداشت کې د اخر دا کارونه تفسیر کیږي. او مثلا کتاب د اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلق هم وختمن کې او بل هم دا کارم د حسین دی که پرشتیا توګه چې د اسلام پرناکي خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وګرځي. دا خو مشکل نه ده، ځکه شمون مسلمان نه یو، افغانستان د لغره ملت مسلمان دي. منتها دا ستاسو چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک کوي دا پروسه د اوله تر اخره په لغه په غلطه باندې نسب سلام الله دا پروسه غلطه وي. دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره دغه استقامت پدې کې موجود دي.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مصباح چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
زمان پسل دکی خود دا خله د کې خو د مشم زخمونه ستاد دور زوس پر لیو ستاد دور زو ګلونه خو زما پسړه د کې خو